شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. میر احمد ساپی په تخنیکي برخه کې راسره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبري مجله د نیم ساعت لپاره ده. وړاندې به واوري چې ارګ ژمنه کوي چې د سولې مشورتي بورډ به ډیر ژر اعلان کړي. په افغانستان کې به د ایران د مداخلې په اړه هم واوري. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجې په خپل وخت اعلان نشي. د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې چې سږ کال سختې وچکالۍ وځپه، 3.5 میلیونه کسان په بډنی ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري، او په تاجکستان کې یو ښوونکی او 9 تنه نور تروریزم په تور نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه وزندېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال وایي زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د رایو شمیرل په پوره شفافیت وشي او حق حقدار ته ورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي، خیر که دوه درې ورځې په دې زیاتې تیریږي ترڅو وتوانېږو
بلورته پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د مرکز کابل او د ولایتونو انتخاباتي کمیسیونونه لستونزو سره مخ دي، او دا مسأله کولی شي د کابل او ولایتونو د انتخاباتو د پایلو پر اعلان منفي اغیز وکړي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د کابل د ټاکنو نتایج به د قوس میاشت په 10 نیټه اعلان کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې چې سکل سختي وچکالۍ زپلې ده، 3.5 میلیونه کسان په بډنی ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام نن په جنیوا کې ویل د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 6 وچکالۍ وهلې دي چې زیاتره د هیواد شمال ختیځ ولایتونه دي. WFP ویلي د وچکالۍ له امله سکل 2 لک کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند ویل که څه هم امریکا، برتانیې، استرالیا او جاپان د افغانستان لپاره له WFP سره یو څان د زمرسته کړي، خو دا سازمان تر راتلونکو مې میاش پورې وچکالی زپلو او اړینو کورنیو ته د خوراکي موادو د برابرولو لپاره 3.6 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په فرا کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روسي او بریدونو په تړاو د دې ولایت د امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد له دندې لرې کړی شوی او نوې امنیه قومندانې پر ځای ټاکل شوې. د غراس راپورونه وایي چې د فرا په نورو امنیتي ادارو کې هم د بدلونونو په اړه ویل کېږي. رحمت الله صدیقی بیا د فرا د پولیسو د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې په تیرې یوونۍ کې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو او پر فرا ښار د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې څه د پاسه 100 افغان سرتیري وژل شوي دي. که څه هم له تیرې شپې راهیسې پر فرا ښار برید نه دی شوی، خو د سیمه ییزو مقاماتو په وینا لا هم وسلوال د فرا ښار په څنډو کې موجود دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په تاجکستان کې د انګلیسي ژبې یو ښوونکی، 4 زده کوونکي او 15 ځوانان د تروریزم په تور زندانی شوي دي. د پایتخت دوشنبه یوې محکمې نن جهانگیر قاسموف د داعش ډلې لپاره د ځوانانو د استخدام په قضیه کې مجرم وپېژنده او نوموړی په 19 کاله بند محکوم کړ. د ښوونکي قاسموف د 4 زده کوونکو په ګډون 9 تنه سخت دریځې ته د تبلیغ او داعش ډلې سره د یوځای کېدو په جرم له 6 نیولې تر 19 کلونو پورې په زندان محکوم شوی دی. 2 کلن جهانگیر قاسموف منلی دی چې خپل زده کوونکو ته د داعش ډلې په ګټه تبلیغ کړی دی. شمالي کوریا وایي هغه امریکایي وګړی باسي چې یوه میاشت مخکې په غیر قانوني ډول د هیواد ته داخل شوی و. د شمالي کوریا خبري آژانس تن ویل د امریکایي د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی او اعتراف کړی دی چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا CIA د مشر تر امر لاندې و. شمالي کوریا دا نه دی ویلي چې د امریکایي تبابه کله وباسي. شمالي کوریا په 13 میاشت کې د خپل مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ تر کتنې مخکې د ښه نیت د څرګندولو لپاره 3 امریکایان له زندانه خوشې کړل. په همدې حال کې د امریکا مرسل ولسمشر مای پینس نن ویل چې واشنگتن د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمنس د ویبل کتنې په تنظیمولو کار کوي. پینس نن په سنگاپور کې خبريالانو ته ویل
The United States, as we discussed, is currently making plans for another summit.
David Sarangamo che bahas wakad mutahida ayalat da mahal da ulasmashar Donald Trump aw da shamali Korea da mashar Kim Jong Un tarmans de we bale katane da barabarolo par plan kar kawi. Suda katana da 2019 kal da January mast pa lumrai ne tawshi mang da Singapore da ilame amali kawluta jmaniyo. ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د لومړي ځل لپاره په 13 مې میاشت کې په سنگاپور کې لیوبل سره ولیدل. او د روسي خبري اژانسونه وي په کریمیا ټاپو او سمکې چې مسکو له خپل خاور سره یو ځای کړی ده د یهوا د شاهدانو په نوم د یو مسیحي ډلې د ډیر شغلو کورونه تلاشي شوې دي. د روسي د فدرالي خدماتو د ادارې په حواله راپورونه وي چې د پلاتین د عملیات نن په ژانکوي خار کې شوې دي. په اوکران کې د یهوا د شاهدانو د ډلې مشر سرګی فلاتوف او د دې ډلې دوه غړي په د کریمیا په سیمفروپول خار کې د روسي د فدرالي خدماتو ادارې ته د پلاتونو لپاره غوښتل شوې. روسي مقامات فلاتوف په یوې ټولنه کې د سخت دریځي په دوه ډولو تورن کړی دی.
دا سجر ډو ماشامنی خبری مجله اوري. د افغانستان حکومت وایي د سولې د خبرو لپاره به په څو ورځو کې د مشورتي بورډ غړي اعلان کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل
هر اقدام که صورت میگیره حکومت افغانستان با این بورد مشورتی از اقشار مختلف نمایندگی میکنه، مشوره میکنه.
د نورستان والی هیله مند دی چې د دغه ولایت وسلوال به د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د دوه روسیو په نومو کې ډېر زیات طالبان راغلل د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستی.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري چې یو شمېر افغانان ایران تورنوي چې له طالبانو سره مرسته کوي.
متاسفه به دې هم چې دلته په داخل د افغانستان کې د ایران مزران د ایران لپاره کار کوي. ما ځینې خواهش لرم چې د ایران او د پاکستان لپاره به کار وکړي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې د پولیسو د وژل شوی افسر طاهر خان داوړ په اړه هم په دې خبري مجله کې اوریدل شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سولې د مشورتي بورډ کارونه تقریبا بشپړ شوی او په څو ورځو کې به یې غړي اعلان کړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې د پروسې د شفافیت لپاره د سولې د مشورتي بورډ موجودیت مهم دی. په دې بورډ کې به د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو استازي، مدني فعالان، د سیاسي ګوندونو غړي او د ښځو د ټولنو غړي شامل وي. جزئیات د فرشتي جلال زی پراپور کې.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به د طالبانو سره د سولې په پروسه کې شفافیت زیات کړي. په دې ډله کې به د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د ښځو د ټولنو او ولسي شوراګانو استازي شامل وي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل
بورد مشورتي با بخش تخنیکی حکومت و
شورا دا بورد به د حکومت له تخنیکی ډله او د سولې عالی شورا سره د سولې پر پروسه ګډ کار کوي. دا به هم درز د حکومت لوري له مذاکره کوونکو پلاوی سره کار کوي او د افغانستان د سولې په اړه هر پریکړه به له دې بورد سره د مشورې پر اساس کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 14 په کابل کې عبد الرب رسول سیاف، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل، عطا محمد نور، د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادی مسلمیار او ځینې نور کسانو سره په دې اړه د خبرو لپاره وکتل. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کتونکو انتظار خادم وای د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې ځنډنه کړي.
ممی ترسوم که خدا نخسته پروسی صلح و ایندی افغانستان قربانی
دیوائی مش تشویش لرو چی ده سولی بهیر و ده افغانستان راتلون که ده یشمیر خاص و کسانو ده گچ و قربانی نشی. ده غنی ده پریکره چی ده طولنی لطول و ارخونو سره مشوره و کری شده. خود ده بورت ده تصمیم نیول و حق ور کول ده سولی پروسه لپی چلی کول ایشی. د انتظار خادم په باور په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي لامل حکومت ته لازمه ده چې له طالبانو سره د سولې د موافقه پر لور ګامونه چټک کړي او د سولې د مشورتي بورډ په څیر اضافي خبرې د بهیر په غیر ضروري ډول اوښتولای سي. خو په کابل کې د مدني ټولنې یو فعال سمې درې وایي چې د سولې په مذاکرو کې باید ټول افغانان ونډه ولري او دوی خوشاله دي چې د افغانستان حکومت داسې پریکړه کړې ده.
وقان
باسه
ایجاد
این
شورا بر مردم افغانستان
د مشورتي بورډ جوړېدو بحث افغانستان خلکو ته څو امید ورکړی. متاسفانه دلته تل هڅه کیږي چې ټول کارونه د ارګل ادرس وشي. خو د مشورتي بورډ جوړېدل کولای شي چې د سولې په بهیر کې خلک دخیل کړي. د ملي یووالي پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې له دې عمله چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید افغانستان شمول وي فشار و. پر حکومت په ځانګړي ډول په دې بهیر کې د ښځو د کمزوري حضور له امله په کور او نړیواله کچه انتقادونه کېدل. د سولې د مشورتي بورډ غړي لا نه دي معرفي شوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په سیمه کې د سولې پر خبرو بوخت دی. د طالبانو د سیاسي دفتر استازو ویلي چې په اول ګام کې د امریکا له استازو او تر هغه وروسته له حکومت سره خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې له طالبانو سره سولې ته نږدې دی.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د ملي امنیت یو شمیر پخوانی مسولین وای د غزنی او روزګان په جنگونو کې ایران مستقیما لاس لري. د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخوانی رئیس اجمل بلوچزاده نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ادعاو د اثبات لپاره اسناد لري. په ورته وخت کې په مشانو جرګه کې د روزګان ولایت ځینې استازي وایي چې د دغه ولایت طالبان له ایرانه دستور اخلي. په دې اړه نور حال د کابل د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د استخباراتو یو شمیر پخوانی مسولین د غزنی او روزګان په جنگونو کې د ایران له مداخلې پرده پورته کوي. د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخوانی رئیس اجمل بلوچزاده د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې ایران په یادو دوو ولایتونو کې د قومي جګړې لپاره طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. خغل بلوچزاده وایي په غزنی او روزګان ولایتونو کې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه کافی اسناد لري، خو په خبره د دغه اسنادو د محرمیت لامل اوس نه غواړي دغه اسناد له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات نشان میده که ایرانی ها بیشتر
دی وای معلومات خی چې ایرانیان له دوو تکتیکونو نه ګټ اخلي. یو دا چې د تروریزم له لارې هڅه کوي چې و خیدل ته مذهبي جګړه د بڼې خپلولو په حال کې ده، او په دې وسیله غواړي د ټولنې یو برخه راو پروي. دا شان له وسلوالو مخالفینو لکه طالبان هم لاتر کوي، ورته وسلې ورکوي او غواړي چې دوی لزان سره ولري. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی ولایت په مالستان او جغوري ولسوالیو کې جګړه روانه ده چې پکې یو شمېر نظامیان او ملکیان وژل شوي او سلګونه کورنۍ هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دغو دوو ولسوالیو ته تازه دمې سرتیري هم لیږل شوي. د پنځشنبې په مخام د ملي امنیت ریاست په یو خبر پاڼه کې رسنیو ته وویل چې د دفاع وزارت د لوی درستیز، د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال او د ملي امنیت د ولایتي موین په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی د سلګونو کمانډویانو سره جاغوري ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ هم حمله وکړه چې پکې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ایران له مداخلو پرده پورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د هیواد د لویدیځو ولایتونو ځینو سیمهیزو چارواکو ویلیو چې ایران د اوبو په لویو بندونو د حملو لپاره طالبان تمویل او تجهیز کوي. ځینو امریکایي چارواکو له ډلې په کابل کې د امریکا سفیر جانبس هم سموده وړاندې رسنیو ته ویلیو چې ایران د سپای پاسداران لرې په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. د امریکا د مالیه وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د ډلې شپږ غړي چې قمندانان هم پکې دي او د ایران د سپای پاسداران دوه غړي د توریستي فعالیتونو او له ایران سره د اړیکو له امله په تور لیست کې شامل کړل. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ویلي چې د اسنادو د نه موجودیت له امله د ایران لخوا د توریستي ډلو د ملاتړ په تړاو اداوې نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو وایي چې په افغانستان کې د ځینو شومو پلانونو تر شا د ایران لاس دی. د افغانستان حکومت که څه هم پاکستان په کراتو د توریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی، خو ایران سره په اړیکو کې محتاطانه مخته تللی او تل یې په ښو اړیکو ټینګار کړی. په ورته وخت کې په مشانه جرګه کې د روزګان ولایت ځینې استازي وایي چې د دغه ولایت طالبان له ایرانه دستور اخلي. د دغه سناتوران له ډلې حنیف حنیفي وایي
دا جنگ چې دی دا تجارتي جنگ دی، دا د ګټو جنگ دی. کله ایران غواړي په افغانستان کې د افغانستان بچیان ښه ژوندګي وکړي، خو زه متاسفه به دې یم چې دلته په داخل د افغانستان کې د ایران مزدوران دي چې د ایران لپاره کار کوي. زما دینه خواهش دا دی چې د ایران او د پاکستان لپاره به کار ونه کړي. نور خو د څه خبرې اوس ایران هلته دی چې سلای ورخي، ایران هلته دی روزي.
هسه مو کړه د دغه ویداو پړه د ایران سفارت نظر هم ولرو، اما بریالي نشو. خو له دې وړاندې ایرانی چارواکو طالبانو ته د هر ډول مرستو ورکول رد کړی دی.
آزادی خبری مجله اوري.
د نورستان ولی هلمند دی چې په دغه ولایت کې به وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شي. حافظ عبدالقیوم دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې په نورګرام ولسوالۍ کې تازه د طالبانو یوې ډلې وسلې پر مځکه ایښې. تفصیل له سیمې د روحلانوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې تیره ورځ هغه 15 وسلوال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول چې تل به یې په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو او د حکومتي ځواکونو په ګزمو او مرکزونو بریدونه کول.
15 نفر په نورګرام ولسوالۍ کې طالبان خپل کړنو نه پښیمانه شوي او د دولت او د خلکو سره یوځای شول. په لاس کې چې څه وسلې وو د هغې سره راغلي.
هغه وایي په ولایت کې ګڼو وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکه ایښي او خپل عادي ژوند یې پیل کړی او له نورو زیاتو یې هم سولې پروسې سره د یوځای کېدو مثبتې اشارې ترلاسه کړې دي.
په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل، خپل ولس سره یوځای اوس د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستی دی. او په دې وروستیو کې د طالبانو د طرف نه بعضې مثبتې اشارې په هره ساحه کې میلاو شوي.
والی وای اوس وسلوال طالبان او ټول خلک په دې پوښیوي چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې جګړې د وژنو او بدبختۍ استر لامل دی.
جنگ غیر د بربادي او غیر د تباهي او غیر د پردیو د اهداف او د تحقق نه بل کوم نتیجه نه لري. په ټول نړۍ کې چې څومره جنگونه دي هغه د صلح نه خواته بل لار نه لري.
په نورستان کې 15 تنه وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي او نور زیات شمیرې د جنگ څخه د لاس اخستلو د پاره چمتو کیږي چې په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د روان جنگ پای ته رسولو او سولې راوستلو ته هڅې توندې شوې دي.
په راپور کې مو د نورستان د والی په وینا واوریدل چې ډیرو طالبانو په نورستان کې په وروستیو دوو کلونو کې له جګړو لاس اخیستی. له ختیځه به شمال ختیځ ته ورشو. د کندز امام صاحب ولسوالۍ له اوږدې مودې راهیسې ناامنه وه. اوس هلته خلکو د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی. له کندزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې غونډه کې د امام صاحب ولسوالۍ کابو زر تنه اوسېدونکو ګډون کړی وو او د افغان ګډ ځواکونو له سرخندونو او نه سړکېدونکو هڅو څخه یې ستاینه او قدردانی وکړه او دغه راز خپل کلک ملاتړ یې د افغانستان نظام او له دولتي ځواکونو څخه اعلان کړ. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی د خلکو له دې بې ساري اقدام څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه چې خلک له جګړو او ناامنیو څخه سخت په تنګ راغلي دي او له دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي او قاطع ګامونه پورته کړي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو په یوې لویې غونډه کې خپل ملاتړ له افغان ځواکونو او له سیمه ییزې ادارې خیلام کړ او دغه راس خلکو وویل چې دوی د افغان پوز د لا پیاوړتیا په خاطر خپل ځوانان هڅوي ترڅو د افغان ګډ ځواکونو لیکو سره یوځای شي. بلخوا د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو له دې پراخ ملاتړ څخه د خوښۍ سرګندولو ترڅنګ وویل چې دغه ډول ولسی حرکتونه د افغان ګډ ځواکونو مورال او روحیه نور هم قوي کوي ترڅو د امنیت تامینولو او د دولت ضد عناصرو د ځپلو په برخه کې خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کړي.
تعداد کثیری از مردم امام صاحب جمع شدند، حمایت و پشتیبانی خود را از نیروهای امنیتی
د امام صاحب ولسوالۍ خلکو خپل جدي او قاطع ملاتړ د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د افغان ګډ ځواکونو څخه اعلان کړ او د هیواد په دې اساسو شرایطو کې دغه ډول ولسی ناستې او حرکتونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحیې ډېر مثبت تاثیر کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی له افغان ګډ ځواکونو سره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې هر اړخیزو همکاریو ته چمتو دي او پر دولت غږ کوي چې په دغې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پراخ تصفیې عملیات پیل کړي او ناامنه سیمې دي د دولت ضد عناصرو له شتون څخه تصفیه کړي څو خلک په یوه ارامه فضا کې سره ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
تاسو لا پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترم طالبان ورونو څخه دا هیله امید دی تکاسې د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاسپوسي نه یاست، نو تاسې ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. بې روزګارۍ په وطن کې ورکوي، وطنوال ټول مسکینان دي، در به در دي. او چې موږ د شتمنیو طریقه سره برابر وکړو، تاسې بیا راشئ بلکه د کمال خان پر بند باندې چې مو حمله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د تاجکستان حکومت نن د راغون په نوم د آبی برېښنا د تولید د سترې پروژې د یو توربین د افتتاح خبر ورکړ. د تاجکستان حکومت وایي د راغون بند د دوی د برېښنا اړتیا پوره کوي او اضافي انرژي یو برخه به پر افغانستان وپلوري. پر دې پروژې تر اوسه 3.9 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. نور جزئیات له فرشتې جلال زید څخه.
د راغون بند د تاجکستان په جنوب کې د وخش پر دریاب جوړ سوی دی. د تاجکستان حکومت وایي چې په یوه لسیزه کې به د دې بند ارتفاع 315 متره ته لوړه کړي او په نړۍ کې به د اوبو د برېښنا د تولید تر ټولو لوړ بند وي. راغون بند شپږ تربینونه لري. نن د دغې بند د افتتاح په مراسمو کې چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم برخه درلوده، د بند یو توربین فعال شو، خو تاجکستان وایي هیله مند دی چې د دغه بند 15 نور توربینونه به هم په نږدې وخت کې فعال کړي. د راغون بند شپږ توربینونه 3600 میګاواټه انرژي تولیدولی سي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن وویل موږ نن د خپلې ملي ستراتیژۍ یو عمده هدف ته چې د انرژۍ په برخه کې د استقلال ترلاسه کول دي نږدې شو. د راغون بند به د انرژۍ په برخه کې د سیمې هیوادونو ته هم خدمت وکړي. د راغون بند د جوړولو نظر هغه وخت چې تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد غړی و رامنځته شوی وو، خو په 1999 میلادي کال کې د شوروي له سقوط سره د راغون بند پلان وځنډید. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې یو وخت د یوه کرنیز فارم مشر و، له دې پروژې سره شخصي دلچسپي لري او په 2018 میلادي کال کې د راغون بند د کار د پیل لپاره خپله سیمې ته تللی و. په تاجکستان کې چې نفوس یې 9 میلیونه دی، دا پروژه د اوبو د برېښنا د تولید اندازه 2 برابره زیاتولی شي.
له تاجکستانه د افغانستان بل ګاونډي پاکستان ته مخه کوو. تیره شپه د پولیس د افسر طاهر داوړ جنازه وشوه او جسد یې خاورو ته وسپارل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شهریار اپریدی ژمنه کړې ده چې حکومت به د پېښور د لوړ پوړي پولیس افسر د وژنې او په ننګرهار کې د هغه د مړي د موندلو تحقیقات وکړي. داوړ د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد ورک شو او بیا د نومبر په 14مه د هغه مړی په ننګرهار کې وموندل شو چې پرون افغان قبایلي مشرانو پر تورخم د قبایلي سیمو مشان او فعالانو ته وسپاره. دا سجرړو د مشال د څنګه خبريال ګولایاس راپور لري.
دا خبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د طاهر خان داوړ په وجنه ریاست خاموش نه دی، بلکې دا معاملې به منطقي انجام ته رسوي. په پیښور کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی او د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې په تورخم پوله د افغان چارواکو رویه نامناسبه وه. وزیر مملکت شهریار اپریدی ویل چې د طاهر خان داوړ په وجنه کې ککړو کسانو ته به ارو مرو سزا ورکوي. په خبري کانفرنس کې د اس پی طاهر داوړ رور هم موجود و. په دې موقع شهریار اپریدی ویل
تو حیرانگی والی بات ہے کہ ہمارا سپرنٹنڈنٹ اف پولیس افغانستان سے اس کی لاش کیسے ملی.
دا د هیرانې خبره ده چې زمونږ د اس پی مړې په افغانستان کې موندل شوې. دا هغه پلټنې دي چې د هغه ورور او موږ به کوو. دا ډېره حساسه موضوع ده. تر څو چې منطقي انجام ته نوي رسیدلې، تر هغې پورې بیان بازی نه ډډه پکار ده. له دې سره نورې پوښتنې راپورته کیږي.
اوس اور سوالات جنم لید.
د کورونا چارو وزیر مملکت دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې په تور خمپوله افغان چارواکو د طاهر خان داور مړې پاکستانی چارواکو ته سپارلو څخه انکار وکړ او له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داور په مشرۍ کې قبایلي مشرانو ته وسپارلو. په هغه ځای ځای کې د وژل شوی پولیس افسر طاهر خان داول زوی امجد داول په فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې په پاکستانی حکومت نیوکه وکړي او ویل چې حکومت ورسره هیڅ قسمه مرسته نه کړي.
راسته ما همارو لپاره راسته بند کړ دي. همسه پوښتنه کې آپ اس کے بیٹے تو میں نے کہا کہ ہاں. تو کہا
موږ لپاره لارې بند شوی وي. ما نه تاسو وکړو چې ته د طاهر زوی نو ما ورته ویل هو نو ما تی وی چې ته را کوشش ما ورته په جواب کې ویل چې کوم قانوني وجراته بیان کا نو زبې و منم. هغه سره هیڅ وجنه و. موږ دوه غنټه پیدل رالو لړې کړهونو رستو دلته را ورسېدو نو موږ ته ویل چې هغه په هلیکاپټر کې لاړ. دا ډرامه لومړي سرنه روانه ده او نو په هیغو چې سره روان دي. موږ به هم ریاست نه ډېری پښتني کو او ریاست ته به جواب ورکول وي
او جوابات دینا هونګي ریاست کوي.
دا په خبر کلیوالو سیمو پولیس افسر طاهر خان داول د اکتوبر پر 28 مله اسلام آباد لادرکه شوی وو او د نومبر پر 14 ننګرهار کې مړې وموندل شوی وو. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري وای چې د طاهر خان داول را خوشی کول لپاره پوره اقدامات شوی وو. د اطلاعاتو وفاقي وزیر زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان د طاهر خان داول د وژنې په اړه بشپړ راپور غوښته دي او د دې پلټون په نتیجه کې بعضې موار کسان په ډاګه کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او په اسلام آباد کې د اسوی طاهر خان داول د وژنې پر ضد مظاهرې هم وشوې. پښتون ژغورنې غورځنګ هم په بنو او په نورو سیمو کې لاریونونه وکړه او له حکومت یې د طاهر خان داول د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه او د پاکستاني فوج په رویه یې نیوکې وکړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. لمځ کې اسمان ته مخه کوو. د ستور مزلو لوی ستونزې مو خبرو. تفصیل له اسمت څاروان.
په فضا کې د ستور مزلو یو اصلي ستونزه د اکسیجن نشټوالی دی. دوی له ځان سره د اکسیجن ټانکونه وړي. اوس یو سیستم جوړ شوی چې د ستور مزلې له خولې وتلې سا بیرته په اکسیجن بدلوي. دا سیستم له خولې څخه وتلې په 50 سا بیرته په اکسیجن بدلولی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا سیستم د اروپا فضایي ادارې جوړ کړی او اوس په نړیوال فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شوی دی. دا سیستم د فضانورد له خولې په 50 وتلې کاربن ډای اکساید بیرته په اکسیجن تبدیلوي. ساینسپوهان دا اختراع د سپوږمۍ په ګډون د فضایي سفرونو لپاره ډیره مهمه بولي. دا سیستم د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې د جاپان ISS باری ستور بیړۍ نړیوال فضایي تمځای ته یوړ. د دې سیستم په مرسته په فضا کې د هغو اوبو د اړتیا اندازه هم کمیدای شي چې په فضا کې د هوا د تولید لپاره پکار دي. د تنفس کېدو وړ هوا د جوړولو لپاره ډیرو اوبو ته اړتیا وي، خو دا وسیله دا ډول اوبو ته اړتیا 400 لیتره کموي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
قدیر خان تکین پر استولې سمس کلی کې پرته له شک چې د سولې د خبرو لارې چاري زلمی خلیلزاد برابروي، خو د دې پروسې مالکیت به د افغانانو او افغان حکومت وي. عبدالملک عاطف له بولدک پر استولې سمس کلی کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. سمیع الله حلیمی تندر لیکي د پکتیکا له سمکنیو حکومت د سمکنیو پر سین د اوبو بند جوړ کړي. عنایت له کونړه لیکي د سولې مشورتي بورډ به د سولې پروسه وځنډوي. عبدالرحمن له کابل لیکي د سولې مشورتي بورډ ته ډېرې هیلې شته چې د افغانستان د سولې بهیر ورسره ګړندی شي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي باید د ژمي له رارسېدو سره سم حکومت په بازارونو کې د سون موادو د بیو کنټرول وکړي. او بصیر احمد پر استولې سمس کې لیکلي دي له افغانانو هیله کوم چې د اوبو زیات له زیات مصرفه ډډه وکړي. زموږ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دا ازادي راډیو دا خبری مجله وروسی شیبو ته نشته شوې ده. زموږ خبرونه په اف ام کې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي، او د افغانستان په نورو ټولو برخو کې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.89 خبري شي. که چیرته تاسو د زموږ د خبرونو په برخه کې کوم پیشنهاد یا انتقاد لرئ، تاسو کولی شئ چې د فیسبوک له لارې له موږ سره شریک کړئ. د خبری مجله مو هم دومره وه. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب، خیر راغلئ.
تشکر از شما شبر صاحب.